السلام علیکم. دا مشال رادیو روسی خبری خبرونه ته ستړي مشه وخت په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې دی. تر شپږو پورې په دې خبرونه کې زه حسیبه شهید او بوریوال کاکړ در سره یو. په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو غونډې حال درکو. په دې خبرونه کې د پاکستان او امریکا د اړیکو په اړه هم معلومات او شننې لرو. خو تر هر څه دمخه بوریوال کاکړ ته ورکو چې د دې سات خبرونه درته وایي.
لومړی د مهم خبرونو سر ټکی. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه روانه ده. امریکا وایي په پاکستان کې د میشتې ترهګری حقانی شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده، او په امریکا کې یو داسې کس نیول شوی چې د ترهګرۍ د بریدونو پلان یې درلود. اوس بشپړ خبرونه. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه د وخت روانه ده. وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په خپل پرانستون کې وینا کې وویل په اوسنیو حالاتو کې د ټولو ګوندونو لومړیتوب د پاکستان سلامتي پکار ده.
قومي سلامتي کا تحفظ هماري اولين ترجیح. اس سلسله میں اتحاد و اتفاق کا فروغ
دی. وای د قومي سلامتی ساتل د دوی لومړیتوب دی. په دې لړ کې د اتحاد او اتفاق رامنځته کول او یو قومي تګلارې جوړول ډیره ضروری ده. زما دا خواست دی چې د خپلو سیاسي اختلافاتو په یو اړخ تکولو سره موږ نن خپله ټوله توجه ملک ته د ورپېښو چیلنجونو ته واړوو، چې ټول قوم او بهرنۍ نړۍ وویني چې موږ د قومي سلامتی په اړه سره یو یو. په پاکستانی وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی دا غونډه له هغه وروسته را بللې ده چې د امریکا لخوا په پاکستان له حقانی شبکې سره د اړیکو تور پورې سو. امریکا وای د روانې میاشتې پر 14 نیټه په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید حقانی شبکې کړی وو، او د هغوی په خبره په دې کې ورسره د پاکستان استخباراتي اداره ISI مرسته کړې وه. لدی تورونو را وروسته د دوړو ملکونو ترمنځ اړیکې سخت کړکېچنې سوې دي. د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا پر بلل سوې دی ټول ګوندی زغونډه کې به له امریکا سره پر اړیکو خبرې کیږي. بل پلو بلوچ ملت پال سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی دی. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالمالک بلوچ په کوټه کې په یو خبري غونډه کې د دې بایکاټ اعلان وکړ. د یادونه وړ ده چې د بلوچ یو بل مشر سردار اختر منګل وار لمخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلنټن وای د امریکا حکومت په پاکستان کې د میشتي ترهګری شبکې د ترهګرو حقانی شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده. نوموړی د چهارشنبه په ورځ په واشنگټن کې وویل چې امریکایي حکومت له وړاندې لا د دې شبکې مهم مشران ترهګر ګرځولی دی. د دغې ډلې د ترهګرو په فهرست کې شاملولو سره به که چیرې د دې ډلې اساسې په امریکا کې وي نو به منجمد سي، او امریکایي ولس به د دوی سره د ملاتړ یا د راکړې ورکړې څخه منع کړل سي. امریکا وای چې حقانی شبکې د سپتمبر پر 14 نیټه په کابل کې د دوی پر سفارتخانه برید کړی و، او د پاکستان د استخباراتي ادارې ISI مرسته ورسره وه، خو پاکستان دا نه مني. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول سوی دی چې د امریکا د دفاع د وزارت او د کانګرس پر ودانۍ له بارودي موادو ډکې الوتکې د ریموټ کنټرول برید پلان یې درلود. د 18 کلن کس رضوان فردوس نومیږي چې امریکایي دی او د بوسټن له ښار سره نږدې نیول سوی دی. چارواکي وایي دی د پټو امریکایي ایجنټانو په هغه اپریشن کې نیول سوی دی چې ده ته به یې داسې سامان ورکاو چې دی یې د امریکا فرضیت په جهاد کې د استعمالولو لپاره ترلاسه کول غوښت. په واشنگټن کې د هدفونو پر ضد د بمی فضايي سازش ترڅنګ انتظامی چارواکي پر د تور لګوي چې هڅه یې کوله القاعده ته په عراق کې د امریکایي ځواکونو خلاف بریدونو لپاره بمی مواد ورکړي. چارواکي وایي دا کس د بوسټن پوهنتون د فزیکس د مضمون زده کوونکی دی. په سعودي عربستان کې نن د سیمایزو ټاکنو لپاره رای اچول کیږي چې یوازې نارینه پکې برخه اخلي. په دې هیواد کې په لومړي ځل په 2015 کال کې سیمایز انتخابات ترسره شوی وو، او دا یې دویم ځل دی. دا ځل میرمنو ته د رای اچولو حق نه دی ورکړل سوی، خو هغوی به په 2015 کال کې په ټاکنو کې د برخه اخیستلو حق ولري. په دې نننیو انتخاباتو کې د شاوخوا زرو سیمه ایزو چوکیو لپاره رای اچول کیږي. دا انتخابات به په 2009 کال کې ترسره کیدل خو بیا وځنډول سو. او وروستی خبر دا چې د کزاکستان سینټ په دې هیواد کې د مذهبي تنظیمونو د رجستریشن د محدود کولو لپاره یو بل منظور کړی دی. د دې منظور شوي بل له مخې به هلته موجودې مذهبي ډلې له سره داسې ځان رجستر کوي چې له دوی سره د ملګرو وړو وړو ډلو لری کول پکې باوري شوی وي. پارلمان د دې بل منظوري د روانې میاشتې پر 1 نیټه ورکړې وه. په کزاکستان کې و قانون ته له سره کتنې وروسته به اوس د عبادت د نوو ځایونو د جوړولو اجازه ځایي چارواکي ورکوي او د ځوانانو لپاره د مذهبي زده کړو وزارت به هم د دوی چارواکو تر څارنه لاندې کار کوي. په امریکا کې میشتې د سیاسي او بشري حقوقو لپاره کارکوونکي غیر حکومتي ادارې فریډم هاوس د کزاکستان دا ګام په دې هیواد کې د مذهبي ازادۍ لپاره ګټور بللی دی. د خبرونو پای.
خبرونه مو د مشال رادیو نه په روسي خبري خبرونه کې واوریدل چې بوریوال کاکړ درته وړاندې کړل. پروانه خبري خبرونه کې مو درته دغه سره غون کړی دی. په دې خبرونه کې په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو د استازو د غونډې حال درکوو. دغه غونډې ته په خپل پرانیستونکي وینا کې د پاکستان وزیر اعظم د ټولو ګوندونو ترمنځ پر یووالي او د هیواد په سلامتۍ ټینګار وکړ.
قومي سلامتی کا تحفظ هماری اولین ترجیح.
په دې غونډه کې بلوڅ ملت پال ګوندونو د بایکاټ اعلان وکړ. ولی
یا آپریشن جاری دی مسخ شدہ لاشوں دے ٹارگیٹ کلنگ شو دے گرفتاری قتل و غارت کی جاری دے دا حکومت کی ظلم و زیادتی کی دا ملوث
په پاکستان کې د امریکا او پاکستان د اړیکو د کړکیچ حال درکو او دا چې دغه کړکیچ په سوداګرۍ څه اغیز پریښې په دې اړه هم درته حال درکو. او په پاکستان کې د حج تیاری روانې دي او لمړی الوتنه به کله کېږي په دې اړه هم درته تفصیل لرو. او د دغه خبري رپورټونو ترڅنګ به له دې واورې چې پښتانه اوس هم سپیلنې لوګي کوي.
ان بلا بن تور ستر غسر ستر بن نظر بن وو کې د مان په وا کې د مرغان زکه د سړیانو نظر بن
په دې او نور نړیوالو موضوعګانو هم درته بلا بل رپورټونه لرو تر پای را سره اوسه. تاسې مشال رادیو اوري. د امریکا او پاکستان ترمنځ د اړیکو په باب هم درته رپورټونه لرو. او په پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې په اړه هم درته جزئیات لرو. او دغه غونډه په اسلام آباد کې د محل هم روانه ده. خو په دې غونډه کې بلوڅ ملت پاله سیاسي ګوندونو د بایکاټ اعلان کړی دی. ولی او څنګه په دې اړه له بلوچستان د مشال رادیو خبریال خدای نور ناصر نور حال لري.
په داسې حال کې چې د جمعرات په ورځ په اسلام آباد کې د ټولو سیاسي ګوندونو ګډ کانفرنس بلل شوی. بلوڅ ملت پال سیاسي ګوندونه وایي د احتجاج په توګه به پکې ګډون ونه کړي. سره له دې چې د بلوچستان نېشنل ګوند مینګل ډلې مشر او پخوانی وزیر اعلی سردار اختر مینګل وارد مخه په دې کانفرنس کې د نه ګډون اعلان کړی و. د نېشنل ګوند مشر ډاکټر عبدالملک بلوڅ هم د جمعرات په غرمه په کوټه کې له دې کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان وکړ.
آل پارٹی کانفرنس کے سلسلے میں ہمیں دو تین دن پہلے انویٹیشن
دا آل پارٹیز کانفرنس پر سلسلہ کے مشت دوی یادری ورد زلمخ دعوت راکل سوئی و خموش چڑول پا دی آل پارٹیز کانفرنس کے گردن وکڑو چې د روان حکومت لره تک سره موږ له اول ورځې ورته چیغې وهو چې د خدای لپاره تاسو د بلوچستان په مسله د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس راوغواړئ.
تاسو لوګ آل پارټي کانفرنس بلایئ.
د بلوچ ملت پال ډاکټر مالک په وینا بلوچستان له تیرو څو کلونو راهیسې په اور کې سوځيږي، لکن روان حکومت یې هیڅ ژغ وانه ورید. د بلوچ ملت پال نېشنل ګوند مشر په خبري غونډه کې وویل د روان حکومت ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس به هیڅ نتیجه ونه لري.
چونکه هم سمجھتے ہیں کہ یہ جو آل پارٹی کانفرنس ہے اس کا نتیجہ
ځکه چې موږ پوهیږو چې د روان ټولو سیاسي ګوندونو د کانفرنس په هیڅ نتیجه راونه وځي. د امریکې او پاکستان اسټابلیشمنت ډیر سره نږدې دي، هغه کله خفاوي او کله خوشاله، د هغوی ترمنځ کله اختلاف وي او کله اتفاق. د جمعرات د ورځې په ای پی سی کې د بلوچستان نېشنل ګوند مشر او د بلوچستان پخوانی وزیر اعلی سردار اختر منګل هم په دې کې د نه ګډون اعلان کړی و. د یاد ګوند مرکزی ویاند هغه حسن مشال ته د دې لامل داس یاد کړ.
بلوچستان نے بندی دا آپریشن جاری دی، یہ آپریشن جاری دی مسخ شدہ لاشونہ دی، بالخصوص ملج پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی تقریباً دو درجن پارٹی ورکر لیڈران شہید سوئے دی، تو یہ ٹارگیٹ کلنگ شروع دی بلوچستان کی، بالخصوص بی این پی اور مسخ شدہ لاشونہ دی، 200 مسخ شدہ لاشونہ ملا سوئے دی، ماورہ عدالت قانون گرفتاری قتل و غارت گیری جاری دی. مجھے وہی دگا کہ سلور کال اس کی دگا حکومت تھا، دگا حکومت مجھ دگا ٹولا دگا قتل و غارت گیری کی ظلم و زیادتی کی دگا ملوث تھی.
په دې برسیره چې بلوچ ملت پالو په ای پی سی کې د نه ګډون اعلان وکړ، بلکې یاد ای پی سی یا د ټولو سیاسي ګوندونو دا کانفرنس یې بیا معنا وباله. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تاسو مشال رادیو اوري او په رپورت کې مو واوریدل چې په بلوچستان کې بلوچ ملت پال سیاسي ګوندونو د ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس څخه د بایکاټ اعلان کړی و. نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د هیواد د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډه غونډه پیل شوې ده. وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی په خپل وینا کې وویل چې په اوسنۍ حالاتو کې د ټولو ګوندونو لومړیتوب باید د پاکستان سلامتی وي او نړۍ ته باید وښودل شي چې ګواکې دوی په دې اړه په یوه خوله دي. په دې اړه د اسلام آباد هم رپورت لرو، خو مخکې تر دې چې د رپورت ته ورشو یو دماوه اخلو او نور رپورټونه لرو.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو اورئ. امریکا وایي چې د ترهګرۍ په لست کې د حقانی ډلې د شاملولو په اړه غور کوي. د ترهګرۍ په لست کې شاملېدل به پر دې ډلې څه اغیز وکړي او دا کار به د دې ډلې په فعالیتونو کې کمی راولي او که څنګه؟ په دې اړه بشیر ګواخ رپورت لري.
د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هیلری کلینټن ویلي چې د ترهګرې په لیست کې د حقانی د ډلې په شاملولو کار کوي. په دې کار سره بعد د ډلې مالی اساسي کنګالې او منجمدې شي، د وسلو د اخیستلو پابندیانې به پې پراخ شي او د غړو په سفرونو به یې بندیز ولګي. د حقانی شبکې ځینې مشران چې د امریکا د تورونو په اساس د پاکستان په قبایلي سیمو کې دي او دغلته له خپلو پټنځایونو څخه په افغانستان کې پر امریکایي او افغان ځواکونو عملیات کوي، وار د مخه د امریکا په ترهګر لیست کې شامل شوي دي. دا ډله جلال الدین حقانی جوړه کړې چې اوس مهال یې مشري د هغه زوی سراج الدین حقانی کوي. افغان پوځي شنونکی جنرال امرالله امان وایي چې د ترهګرو په لیست کې شاملول به پر حقانی ډلې لږ اغیز وکړي. د نوموړي په وینا د دې او نورو ترهګرو ډلو د ختمولو لپاره باید امریکا د دوی پر اداره کوونکو او ملاتړ کوونکو فشار راولي.
که اساسي هغه چشمه چې دوی ته اوبه ورکي او د دوی زرنده ګرځي هغه چشمه چې وچې سي بین دغه به یو تاثیرات پی باندې وچی. نور د مالی له لحاظه زه هیڅ کله ګمان نه کوم چې خپل حقانی دی به یو هغه سي اکاونټ بانکي ولري چې نور هغه اکاونټ بانکي به دوی د خپل تاثیر لاندې راولي او قید کی تور بلیک لیست کې به ونیسي. ولې په تاسف سره چې دغه اکاونټ بانکي به د دې کسانو په نومونه چې هغه یو تاجر ده هغه به اکمالات کوي، هغه به یو قراردادي د بین المللي د انټرنیشنل بزنس کې به لاس وي، هغه کوي. د دې ثابتولو ته ډېره ګرانه خبره ده.
په دې وروستیو کې د امریکا د ګډو ځواکونو مشر اډمیرل مایک مولن ویل چې د پاکستان استخباراتي اداره آی اس آی د حقانی ډلې سره نږدې اړیکې لري، خو پاکستان دا تورونه رد کړل. امریکا په پاکستان فشار راوړی چې د ترهګرو سره دې اړیکې پرې کړي. د دفاعي چارو څېړونکي عائشه صدیقه وایي چې د امریکا لخوا د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو ګام د همدې لړۍ یو کړی ده. غازیتوي
امریکا هیله لري چې په خپل دغه کار سره یو پیغام ولیږي چې دوی به د هر هغه حکومت پر ضد ګامونه پورته کړي چې د حقانی سره مرسته کوي او په دې توګه هغه مرسته ودروي چې د حقانی ډلې ته رسیږي. زه فکر نه کوم چې هر حکومت چې په غیر سرکاري تنظیمونو پابندیان لګوي د دې هیله لري چې سلفي صده به نتیجه ورکړي. نو دا د فشار اچولو یو قسم دی. دا یو پیغام دی چې مطلب یې دا دی چې موږ له دې وړاندې هم تللی شو او اوس وخت را رسېدلی چې تاسې د خپلو خوښو کړو لارو په اړه سوچ وکړئ.
امریکا په داس حال کې د حقانی ډلې د ترهګر ګرځولو خبره کوي چې د ریپورتونو تر مخه په دې وروستیو کې د دې ډلې بریدونه زیات شوي دي. چې د امریکایي چارواکو په وینا پکې په دې وروستیو کې په کابل کې د امریکا په سفارت برید هم شامل دی.
په رپورت کې مو واوریدل چې دا وخت امریکا پر دې غور کوي چې د حقانی وسلواله ډله د پتور لیست کې شامل کړي. په همدې موضوع باندې رویټرز خبری اژانس هم یو لیکنه کړې ده او دغه راز ویلي چې د امریکا قانون جوړونکي په پاکستان کې د ډرون بریدونو یا د امریکا د بی پیلوټه الوتکو د بریدونو نه پرته د عملیاتو خبره کوي. په دې اړه تفصیل د ګولای اسناورې
رایټرز خبری اجانس د امریکا ریپبلیکن ګوند یو سینیټر لینسی ګراهام د خلیلی کی په کانګرس کې د پاکستان پر ضد د امریکا فوزی عملیاتو د غزولو په اړه مرسته ورسته ورځ زیاتیږي. د امریکا په خارجه پالیسۍ اثر لرونکي سینیټر ګراهام بیان په داسې وخت مخې ته راغلی چې د دې نوړاندې د امریکا د ګډ ځواکونو مشر مایک مولن په پاکستان له حقانی ډلې سره د مرستو تور لګولې وو. امریکا وایي حقانی ډلې د ستمبر په 14 نیټې په کابل کې د دوی په سفارتخانه برید کړی وو. رایټر خبری اجانس لیکي چې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د چهارشنبه په ورځ ویلي وو چې امریکا د حقانی ډلې د ترهګرۍ تور لیست کې د شاملولو ته نږدې شوې ده. امریکا له مودی راسي په پاکستان زور اچوي چې د حقانی ډلې پر ضد کوټلې ګامونه پورته کړي. رایټر خبری اجانس لیکي چې حقانی ډله هغه وخت د خبرونو مرکز وګرځیدلو چې کله په کابل کې د امریکا په سفارتخانه بریدونه وشو او د دې پړی په حقانی ډله واچولې شو. رایټر خبری اجانس په مقاله کې د سینیټر ګراهام د مارکی حواله ورکړې ده او لیکي چې د امریکا پالیسي جوړونکي په پاکستان د برید لپاره آماده دي چې د ډرون بریدونو نه پرته کاروای وشي. سینیټر ګراهام زیاتوي چې دوی پاکستان ته د ځمکني فوج لیږلو په حق کې نه دي، خو چې کله په افغانستان کې د فوجیانو د ژوند د خوندي ساتلو خبره ده نو دوی ته نه ده پکار چې ځان محدود کړي. سینیټر ګراهام زیاتوي چې مثالی نړۍ هله جوړېدې شي چې کله افغانستان، پاکستان، امریکا او ملګري هیوادونو په ګډه د ترهګرو پټنځاینه له منځه ویسي. رایټرز خبری اجانس د سینیټر ګراهام د خلیلی کې چې د امریکا قانون جوړونکي بعد د فوجي عملیاتو په اړه فشار نور هم زیات کړي. رایټرز خبری اجانس په مقاله کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر میرمن هیلی کلینټن د خلیلی کې چې حقانی ډله به تور لیست کې شامل کړي شي او د ترهګرو پر ضد مبارزه به جاری ساتي او پاکستان سره به په ګډه کار وکړي. رایټرز خبری اجانس لیکي که څه هم حقانی ډله په تور لیست کې شاملول تشپنامه بڼه لري، خو دې سره به د امریکا سیاستوال په پاکستان نور فشار زیات کړي. بلخوا پاکستان د حقانی ډلې سره د اړیکو خبره ردوي او وایي د دوی ځواکونه د نور طالبانو پر ضد جنګیږي، نو نشي کولی چې د 10,000 نه واخلي تر 15,000 حقانی جنګیالو سره و جنګیږي. رایټرز خبری اجانس د سینیټر ګراهام د خلیلی کې چې د امریکا ځواکونو د ژوند خوندي ساتلو لپاره دی باید په هر اړخ غور وشي. قانون جوړونکي په پاکستان د اقتصادي مرستې د محدودول هم تجویز کوي. رایټرز خبری اجانس د مقالې په پای کې لیکي چې د امریکا لخوا غیر معمولي ولسی تنقید د پاکستان مشران راپارولې دي او خبرداري ورکړې ده چې امریکا به په یو غیر مستحکم سیمه کې د ملګرینا لاس وینځي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال رادیو اورئ. په داسې مهال چې د پاکستان او امریکا ترمنځ کړکیچ ژور شوی، خو بیا هم دواړه هیوادونه په پاکستان کې د امریکا د پوځي ماموریت د څرنګوالي په اړه خبرو ته دوام ورکوي. په تیر مهال کې په پاکستان کې له 200 تر 300 پورې امریکایي پوځي روزونکي ول چې د پاکستان ځانګړي ځواکونه یې د اورپکو پر ضد د جګړې لپاره تیارول. خو په پاکستان کې د القاعده د پخواني مشر اسامه بن لادن تر وژنې وروسته اسلام آباد واشنگتن په دې مجبوره کړ چې له خاورې خپل پوځي روزونکي وباسي. اوس دواړه هیوادونه د روزونکو د شمیر په اړه هم خبرې کوي. تفصیل د پامیر ساحل پر رپورټ کې.
رویټرز خبری ایجنټس ته یو امریکایي چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي پاکستان او امریکا په یو تړون خبري کوي چې لالارې به لسلو تر یو نیم سل پورې امریکایي فوجیان په پاکستان کې وي. د خبری ایجنټس له لیکنې سره سم اوس هم په پاکستان کې د امریکا د فوجي حضور نوعیت او لویوالی مشکوک دی، ځکه چې د دواړو هیوادونو اړیکې هغه مهال بیا ترنګل شول چې د امریکا د ګډو فوجونو مشر اډمیرل مایک ملن پر پاکستانی استخباراتي ادارې ISI تور پورې کړ چې له حقانی اورپکې ډلې سره اړیکی لري. د اډمیرل ملن دنده د رواني اونۍ پر مهال پای ته رسی او هغه ویلي ول چې حقانی شبکه د ISI مټ دی. د پر پاکستان تور پورې کړ چې د سپتمبر په 14مه په کابل کې پر امریکایي سفارت یې د برید ملاتړ کړی و. بیا د چهارشنبې په ورځ ملن د امریکا په نېشنل پبلک راډیو کې د خپلو څرګندونو دفاع وکړه او ویل چې څه یې هم ویلي دي په هغه کې به یو ټکی هم بدل نه کړي. په تیر مهال کې په پاکستان کې د امریکا له 200 تر 300 پورې پوځي روزونکي میشت ول. د روان زیږیز کال د مې په 2مه د خیبر پښتونخوا په ایبټ آباد کې د امریکا ځانګړو سرتیرو د القاعده مشر اسامه بن لادن وواژه. دې کار پاکستان په غوسه کړ او امریکا ته ویل چې په دې هیواد کې د روزونکو شمیر کم کړي. رویټرز خبری ایجنټس لیکي امریکا له دې انکار کړی دی چې په پاکستان کې د خپلو پوځي روزونکو سم شمیر وخی. همداراز پاکستانی چارواکي هم دا مني چې له امریکایي هغو سره یې خبرې روانې دي، خو له دې انکار کړی دی چې د امریکایي روزونکو شمیر څرګند کړي چې دوی به ورته په پاکستان کې د ایسارېدو اجازه ورکوي. یو پاکستانی چارواکي د نوم نه خودو په شرط رویټرز خبری ایجنټس ته ویلي واشنگټن ته به ووایي چې څه شي ته یې اړتیا ده. د دې چارواکي په خبره د هیواد ضرورت یې په ابتدایي ډول سامان او آلاتو پورې تړلی دی. د ولسمشر باراک اوباما حکومت هڅه کوي چې پاکستان دې ته مجبور کړي چې د حقانی شبکې او نورو اورپکو پر ضد عملیات وکړي.
تاسو مشال رادیو او د پاکستان او امریکا د اړیکو د کړکیچ پر موضوع به هم رپورت لرو چې د پاکستان په اقتصاد څومره غیز کړی دی. د پاکستان او امریکا ترمنځ د حقانی شبکې پر سر رپورت شوی ترنګلتیا د پاکستان د ونډو بازار هم اغیزمن کړی دی. سوداګر وایي د دواړو هیوادونو یو پر بل د تورونو وروسته د دواړو د سوداګرو ترمنځ بې باوري رامنځته شوې چې له وجې په کاروبار هم بد اغیز کړی دی. په دې اړه نور تفصیل د کراچۍ نه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
سوداګر وایي د دواړو ملکونو چارواکو د یو بل په ضد هر ورځ بیانونو سوداګر د غیر یقیني صورتحال سره مخ کړی دي. د آل کراچی تاجر اتحاد مشر عتیق میر مشال رډیو ته ویلي دي پاکستان او امریکې په خپل منځي تعلقاتو کې راغلي تاوتریخوالي وروسته د ډالر په نرخ کې زیاتوالی واړه کاروباریان اندېښمن کړي دي. د اقتصادي چارو کارپو وکیل رحمان وایي د دواړو ملکونو په تعلقاتو کې راغلي بدلون د کراچۍ د ونډو بازار یا کراچی سټاک ایکسچینج باندې هم بد اثرات کړی دي.
شیرز د کمې د وجه نه چې کوم سرمایه‌کارو ته کوم نقصان شو هغه سو دوا او یا ارب روپے نه زیات. صرف بیانونه نه دي، بیانونه په شا باندې چې دنو پورا پس منظري مختلف چنه اندېخني یو شکل چې دنو هر یو کس خپل په ذهن کې جوړي چې د دې بیانونو نه پس سکه دوه والے دي. نو صورتحال واضح نه په داسې کې چې دنو سرمایه‌کار خپل دې پریشانې کې چې د خپل سرمایه اسنه چې سبا چرته حالت خراب شي د خپل سرمایه وبیا خپل نشما او دا به چې دنو ډوب شي د دې وجه نه چې دین شي د سبا سه شکل واضح هني چې د مستقبل سه شکل جوړېدو ولا دي. نو هغه وخت کې چې دینو سرمایه‌کار چې دینو هغه پریشان یو هغه داسې خپل کوشش کوي چې دا سرمایه روبا سم لاس وتا کما یا چې کم نوې سرمایه‌کاری دینو هغه چې دینو ونیسي او په دا غي چې دینو اثر لازمی چې دینو په هغه شوبه کې راځي سټاک ایکسچینج کې ملګری اثر د پښنت راځي.
د نوموړي په خبره ونډو بازار د بحران څخه د بچکېدو په مخه کڅه هم ځنې کمپنۍ زیاته خریداری کوي، خو بیا هم د تیرې هفته په پرتله روانه هفته د سوداګرو لپاره زیانمنه ده.
پاکستان معیشت مخکې نه دومره چې دینو سخت دباو کې دی او په قرضو باندې او په دې دغه باندې چلیږي، خو د انحصاري نشته. نور چې دینو ټولې شوبې د بیا د سیلاب صورتحال دی او نور چې د بجلی او د توانایي بوران دی په ملک کې کرپشن دی. نو د دې وجه نه ملک خو اسم چې دینو د معیشت ډیر زیات دباو کې دی. که چېرته امریکا یا کوئی متحده طرف نه چې دینو سه پابندیانې معاشي پابندیانې ولګي نو بالکل بیا خو به چې دینو پاکستان به بالکل په ځمکه کینی او که جنگ شو نو بیا خو داسې ویلې چې تاسو چې بیا خو هر څه ختم شي.
د وکیل رحمان په خبره سوداګر ویره لري چې کله پاکستان او امریکای تعلقات بیرته پخوانی حالت ته ستانه نشي او امریکای یا ملګرو ملتونو لخوا په پاکستان ځنی اقتصادي بندیزونه ولګي، نو دا به سوداګرو لپاره د زیان خبره وي. او همدا وجه ده چې سوداګر اوس تراکړې ورکړې په میدان کې د نفسیاتي ستونزو سره مخ دي. ظفر کریمی، مشال رادیو، کراچۍ.
مشال ریڈیو، ستاسو خپل ریڈیو.
تاسو مشال ریڈیو او د امریکا او پاکستان ترمنځ د خراب اړیکو د بحث کولو لپاره د دې هیواد ته د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په والونه ټولو سیاسي ګوندونو کانفرنس په اسلام آباد کې نن پیل شو. د بلوچ ملت پالو پرته نور ټولو سیاسي ګوندونو په کانفرنس کې برخه اخیستې. د پاکستان د پوځ مشر جنرال اشفاق پرویز کینی او د استخباراتي ادارې ISI مشر لیفټیننټ شجاع پاشا هم د کانفرنس ګډونوال دي. په دې اړه تفصیل له اسلام آباد سره شهید لري.
دا وخت وزیر اعظم هاوس اسلام آباد کې آل پارټیز کانفرنس روان دی چې پکې د پاکستان د ټولو سیاسي پارټو مشران ګډون لري. د کانفرنس په پیل کې وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی خپل خطاب کې وویل چې پاکستان یو خود مختار ملک دی او د ملک د حفاظت لپاره ټول سیاسي مشران او پوز نن رايوځي شوي دي او د راتلونکو لپاره به په متفقه توګه کړنلار ټاکلې شي.
جمهوریت حکومت کی همیشه یہی کوشش رہی ہے کہ اہم قومی امور پر
دو جمہوری حکومت ہمیشہ نہ کوشش دے چې په اهم قومی چارو باندې قومی رائے واخستې شي او په هغه اتفاق پیدا کړی شي او د قومی سلامتی تحفظ زموږ د ټولو نه اولنۍ ترجیح ده. د لړ کې اتحاد او یووالی ډیر ضروری دی. زموږ قوم یو مضبوط او د ویاړ جوګه قوم دی چې د هر قسم مقابله لپاره هر وخت تیار وي. نن موږ د قومی مفاد او وقار سره د خپل ذمہواری په خشان تر سره کول دي. پاکستان په سیاسي او جغرافیایي حواله سره په خطه کې یو داسې ځای کې پروت دی زمین د خوشا بدلون لوجه نیک پنیغه متاثر شوه دی.
تبدیلیوں سے براہ راست متاثر ہوا ہے.
وزیر اعظم اویل چې نړۍ کې د امن لپاره پاکستان تل کوششونه کړې دي او د ترهګرۍ پر ضد جنگ کې یې ډېر قرباني ورکړې دي.
اقوام متحده کې چارټر کې تحت پاکستان نے بین
الاقوامی اقوام متحده د منشور تر لاندې پاکستان د نړیوالې ورورولۍ ذمہواری په خپل اوږو اوچته کړې ده او خطه کې امن لپاره یې هلې ځلې روانې دي او د تیرو ورځو کې افغانستان کې د ترهګرۍ پیښو او بیا د امن کونسل مشر پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ له کبله د امن هلې ځلې متاثر شوې دي او د ټول په خبرنا کې د امریکای اعلی چارواکو لخوا ورکړل شوی دا قسم بیانونه زمون لپاره د حیرانتیا وړ دي.
طرف سے دیے جانے والے بیانات ہمارے لیے حیرانگی کا باعث بنے.
افغانستان کې د ناتو په هډ کوارټر او امریکایي سفارتخانه او بیا د پروفیسر برهان الدین ربانی د مرګ نروستو د پاکستان او امریکای د تعلقاتو په حواله وزیر اعظم وویل
پاکستان پر ڈو مور کے لیے دباؤ نہیں ڈالا.
پاکستان باندې د ڈو مور لپاره نور دباؤ نشي غورځول کېدی او زمونږ د قومي مفادات او زمونږ د قومي مفادات د په هر حال کې احترام وکړي شي او زمونږ لخوا د خبرو اترو لپاره ټولې دروازې خلاصې دي. پاکستانی قوم سیاسي مشروعیت او فوز د خپل ملک د جغرافي ای حدود او آزادۍ او د خود مختاری او د دفاع لپاره پر ازم دي
او خود مختاری کی حفاظت اور دفاع کے لیے پر ازم.
یادونه وردا چې د دین وړاندې هم په مختلفو شخړو باندې آل پارټیز کانفرنسونه را بللې شوې دي. سیراز زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو اورئ. په پاکستان کې د حج د مراسمو لپاره د قومي ایرلاینز یا هوایی شرکت د حج اپریشن انتظامات بشپړ شوي دي او لومړی الوتنه یا پرواز به په سپتمبر 13 کې وشي. په دې اړه انیسا اجمل له اسلام آباد تفصیل لري.
د حجیانو لومبې جهاز به د روانې میاشتې په 13 نیټه روانېږي او په دې لړ کې د پروازونو کامی اداره یا پی آئی اے لخوا د حج آپریشن انتظامات مکمل کړی شوي دي. د پی آئی اے ویان سید سلطان حسن مشال ریډیو ته وویل چې د حجیانو د هر قسمه سهولتونو لپاره سعودي انتظامیې سره خبرې اترې شوي دي او کامی ایرلاین به د ملک د وو غټو ښارونو نه 1,00,000 او 2,00,000 حجیان بوزي.
حج جو ہے ان کی پہلی پرواز ستمبر کو جو ہے پہلی پشاور سے جائے گی.
تہاجیان لمبے جہاز با پدیرشم ستمبر د پیخور اور دغ رنگ بیا د کوئٹے اور کراچی نہ زی اور دویم جہاز با بیا پا یکم اکتوبر د اسلام آباد نہ اور لاہور نہ روانی گی. اسلام آباد نہ بعد شپک سلو جازون پر ذریعہ یو ذرا اتسوا او لسا جیان د پیخور نہ د شپک شپیتا جازون پر ذریعہ نلس ذرا او سل اور د کوئٹے نہ د اتاو یا جازون پر ذریعہ با پنزل لس ذرا یو سل نوی حجیان عربو تا زی.
نن پا مطبوعاتو کی دا خبرونا هم راغلی وو چی پی آئی ای دولس جازونا دا خراب کارکردگی لوجی ادرولی دی. پا دیارا سید سلطان حسن زیاتوی
سارے جہاز صحیح آپریشنل ہیں, 12 جہاز اگر وہ قطعی غلط خبر ہے.
دول جازونا بالکل صحیح کار کوي او د دولس جازونو د خرابې دو خبره بالکل غلط ده. دا خو مونږ یو څو ورځې پس د جازونو مرمت کوو نو تیر ورځ انجینرانو د جازونو جاج اغستو. خدا خبره چې دولس جازونا خراب دي د کې هیڅ حقیقت نشته.
تیر سر ورځې وړاندې د حکومت لخوا دا فیصله شوه چې حجیان با صرف په پی آئی ای شاهین او سعودي ایئرلائن کې تلی شي. خود سید سلطان حسن د وینا تر مخه حکومت خپل فیصله واپس واغستا. وسټول حاجیان خپل خوخه ایئرلائن کې تلی شي او دې فیصله سره به لزره حاجیانو ته फायदा وشي. انیسا اجمل, مشال ریډیو, اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو نو روسي خبری خبرونه او په دې په پښتونخوا کې 5:30 بجې او 15 ثانیې شوې. بوریوال کاکر درته د دې ساته خبرونو لنډیز وایي.
نن د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د دې ملک د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی په بلنه د ټولو ګوندونو یو ګډ غونډه روانه ده چې د پاکستان او امریکا ترمنځ پر خرابسو کړکیچن اړیکو خبرې وکړې. امریکا وایي په پاکستان کې د میشتې ترهګری اکانې شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده. په امریکا کې یو داسې کس نیول شوی دی چې د ترهګرو بریدونو پلان یې درلود. په ملکن ډیویژن کې از د کوونکو د حکومت لخوا د تربیتی پروګرام یا نېشنل انټرنشپ د بندولو د فیصله پر ضد احتجاج کړي چې په خیبر پښتونخوا کې 10,000 کسان متاثر کړي دي. د کزاکستان سېنات په دې هواد کې د مذهبي تنظیمونو د رېجستریشن د محدود کولو لپاره یو بل منظور کړي دي او په سعودي عربستان کې نن د ځای چاکنو لپاره رایه چول کیږي.
لن خبرونه چې بوریوال کاکړه درته وړاندې کړل. تاسو مشاله رادیو اوري په دغه خبری خبرونه کې اوس اسلام آباد ته ورځو. د پاکستان د قومي کورنۍ او رسپانو غټ ټیکې ل ریاض مسخیل نورو.
نن د اردو ژبې ورځپاڼې ایکسپریس خپل اداریه کې د پټرولیم د پاره د قومي سملې د کمیټې د کاروای حال راغست دي او د پټرولیم او قدرتي وسیلو د وزیر ډاکټر اسیم حسین د خلیلی کی چې د ډالر په نرخ کې د اضافه له وجې بعد د پټرولو په نرخونو کې هم زیاتوالی راځي. اداریه د نوموړي د خلې زیاتوي چې د ګیس بحران به نور دوه کاله روان وي او حکومت به د توانایي د بحران لړکې د اولس ستونزې کموي او دا چې اوګرا به د پټرولیم وزارت لاندې راوستي شي. اداریه زیاتوي چې کمیټې د خبره وضاحت نه کړو چې د دې پریکړې باسه ګټه تاوان وي, خو بیا هم دا خبره یو زیر ورکوي چې ګنې دوه کاله پس به د ګیس بحران ختم شي او یقینا چې د لړکې با حکومت سنا سمنسوبه پیل کړی وي چې راتلونکي دوه کالو کې با پایته ورسی. اداري اخره کې وایي چې پاکستان کې د ګرانې سره د ډالر د ګرانې دوه هیڅ تعلق نشته, بلکې د ګرانې وجہ د روپے په قدر کې کمې دي او حکومت په درس کې نوي نوټونه چاپ کوي چې ورسره روپے سپکیږي او په ناستا ناستا زموږ د قرضې حجم هم سیوا کیږي او په دې د قابو موندو لپاره ضروری ده چې حکومت خپل خرچې کمې کړي. د دې ترڅنګ مشرق ورځپاڼه خپل اداریه کې لیکي چې د عوامي نېشنل ګوند رهنما د پریس کانفرنس پر مهال د خیبر پښتونخوا حکومت نه غوښتنه کړې ده چې په لواري ټنل ودرېدلې کار دې زر تر زره شروع کړي شي. اداریه لیکي چې دا د توجه وړ خبره ده ځکه چې د لواري ټنل جوړېدل د علاقې د ترقی لپاره ډېر زیات ضروری دي او د دې د اهمیت نه انکار نشي کېدی. اداریه مخکې لیکي چې د لواري ټنل د جوړولو لړکې د وفاقي وزیر مواصلات لخوا د وادو او د چترال د صوبایي وزیر د بیانونو باوجود په دې کار نه دی شروع شوی. اداریه وایي چې کچري حکومت دې اړخته توجه ورنکړه نو راتلونکي ټول ټاکنو کې بعد د دې زید اولس رد عمل مخې ته راشي. نو باید چې حکومت زر تر زره د لواري ټنل لپاره ورکړې شوی فنډ جاري کړي او دې لړکې په کار دا چې صوبایي حکومت د وفاق سره رابطه وکړي او په دې منصوبه زر تر زره کار شروع کړي او د اولس ستونزې هواري کړي. او دغه شان نوې وخت ورسپانې خپل اداریا د پاکستان کامی فضائی ادارې پی آئی اے په اړه لیکلی دا او وایي چې تیر ورځ د اسلام آباد نه کراچۍ ته تلونکي الوت په ملتان کې راکوز کړی شو، ځکه چې د جاز یو جنریټر کار پرېښی و. دغه شان د پېښور نه الین ته تلونکي الوتکه هم د فنی خرابې په وجه کراچۍ کې کوزه شوه. ادارې لیکي چې پی آئی اے یو ګټوره اداره وه، ولې د نااهله حکمرانانو د لاسه دا د زیان سره مخ ده، چې کله یې د کارمندانو د هړتالونو په وجه او کله د الوتکو د خرابېدو له وجې تګ راتګ کې ځنډ راځي او اولس هم ورسره د ستونزو ښکار شي. اداریه مخکې وایي چې یو طرف ته د الوتکو او ادارې دا حال دی، نو بل طرف ته حکومت حج ته تلونکو کسانو باندې هم بندیز لګولی دی چې دوی به د پی آئی اے، سعودي او شاهین ایرلاین نه علاوه بل سرویس نه کاروي. نو داسې کې حکومت له پکار دی چې په هنګامي بنیادونو د خرابو الوتکو مرمت وکړي او نوي جازونه هم واخلي او اداره د سمو خلکو په لاس کې ورکړي، ګنې سمو د پس به د تاوان له وجې دا ګټوره اداره په بل چا خرڅ کړي شي. اداریه اخره کې وایي چې باید د پی آئی اے نه د پاکستان ریلویز جوړ نه کړي شي او د دې د زوړ مقام قائم ساتلو لپاره په جنگي بنیادونو کار وشي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعاتو کې دا وار د افغانستان په حالاتو باندې دوه نړیوالو ورځپاڼو تبصرې کړې دي. په نیویارک ټایمز ورځپاڼه کې د افغان جګړې په اړه یو مقاله لیکل شوې چې که څه هم ډیر خلک فکر کوي چې دا جګړه اوس نشي ګټل کېدای، خو د لیکوال په خبره په دې لړ کې اوس هم امید پاتې دی. بل لوري په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د برهان الدین ربانی د وژنې سره تړلې په افغانستان کې د سولې د بهیر په اړه اندېښنو ته کتنه شوې ده. د دواړو مقالو مهم ټکي ملیحه امیرزاده وړاندې کوي.
نیویارک ټایمز ورځپاڼې په افغانستان کې د جګړې په اړه یو مقاله لیکلي. که څه هم پالیسي جوړونکي، سیاستدانان او پوهان دا اوس یو نه ګټونکې جګړه بولي، خو لیکوال فرناندو ام لوجان چې خپل په دې هیواد کې د ځانګړي ځواکونو برخه پاتې شوی وایي چې دا جګړه اوس هم ګټل کېدای شي. د لیکوال په خبره د تیر کال په پرتله افغان پوځیانو تر ډېر حده په سیمه کنټرول ترلاسه کړی دی او زیاتوي د افغان ځواکونو د کنټرول لاندې نوي ولسوالیو لکه ارغنداب، پنجوائی او نادی علی کې افغان وګړي واپس خپلو کورونو ته روان دي او اوس هر هفته د یری لامل بندې کړل شوی قبایلی جرګې هم بیا بحال شوی دي. لیکوال د دې خوشبینی په اړه وایي اوس هم د یاغیانو په کنټرول کې ډېرې سیمې دي او ممکنه ده چې د بهرني ځواکونو د تګ سره دوی بیا د عملیاتو هڅه وکړي، خو لیکوال بیا هم د امید خبره کوي چې د هیواد نه لاس اخیستلو پر ځای دې امریکا داسې حل راوباسي چې د خپلو ځواکونو د ایسارولو سره نه، بلکې هغه افغان وګړي چې د هیواد خدمت کول غواړي د پیاوړي کولو سره مسله حل کړي او خپل وسایل دې په دې لار کې ولګوي. بلخوا په انټرنیشنل هیرالډ ټریبیون ورځپاڼه کې د پخواني ولسمشر او د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر برهان الدین ربانی د وژنې سره د راولاړو ستونزو په اړه په یو مقاله کې لیکل شوی. د نوموړي د وژنې سره د یو شمیر سیاسي مشرانو دغه امید ختم شوی چې غوښتل یې د طالبانو سره دې خبرې وشي. په مقاله کې لیکل شوی د طالبانو او د کرزی د حکومت ترمنځ د سولې د خبرو اترو هڅه چې نوموړي کوله د خپلو سیاسي دښمنانو، ملګرو او ځینې همکارانو د خوښي پر ضد یې دا کار کو، او دا هم په داسې حال کې چې یو شمیر مهم سیاسي او روحاني مشران چې په افغانستان کې جمهوریت خوندي کول غوښتل د طالبانو د واک د مودې نه پس وژل شوی و. ورځپاڼلی کې که څه هم رباني د کرزی په انتظامیه تنقید کو، خو بیا هم هیله من و چې افغان وګړي به د وخت تیرېدلو نه مخکې د دې خبرې نه ګټه پورته کړي چې نړۍ په دې هیواد کې د امن د راوستلو دلچسپي لري. د ورځپاڼې په خبره نوموړي د افغان ټولنې بېلابېلې برخې را یوځای کولو لپاره د یوې کړۍ په توګه کار کو چې د خپلې فعاله ډیپلوماسي له لارې یې مجاهدین په دې رضا کړي چې د اختلافات باوجود دې د کرزی د حکومت سره ودرېږي. خو د ورځپاڼې په خبره اوس د نوموړي وژنه چې ځینې مهم شخصیتونه یې لپاره کرزی ذمہوار بولی، داسې ناممکن ښکاري چې کرزی به د طالبانو سره بیا د سوری خبرې وکړل شي او پرې اعتماد به بیا بحال شي.
تاسې مشال رادیو او ریو سم یو نړیواله موضوع لرو. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د فلسطین پر هغه غوښتنلیک چې وایي په یاد سازمان کې فلسطینیانو ته بشپړ غړیتوب ورکړ شي، د لومړي اقدام په کولو دغه مسله د شورا یوې ځانګړې کمیټې ته وسپارله. پاینه وخت کې د اسرائیل حکومت یو ځل بیا په خپل دې دریځ ټینګار کړی چې د فلسطینیانو لپاره د یو مملکت په وجود کې راتل به یوازې او یوازې د دوه اړخیزه او نیغه په نیغه خبرو لارې ممکن شي. په دې اړه نور حل له واشنگتن نه د مشال رادیو خبریال هارون بچا را کوي.
د ملګرو ملتونو په اعلامیه کې راغلی د فلسطینی ادارې مشر محمود عباس چې شاوخوا یو نوی مخکې د فلسطینیانو د فطري قانوني او تاریخي حقوقو پر اساس جوړ د دوی لپاره په یاد سازمان کې د بشپړ غړیتوب کم غوښتنلیک ښاغلي بان کی مون ته ورکړو. هغه د غوروخوز لپاره د ملګرو ملتونو د امنیتي شورا یوې ځانګړې 15 کسیزه کمیټې ته وړاندې کړل شو. رویټرز اجانس لیکلي د لویدیځو ډیپلوماټانو په باور په ملګرو ملتونو کې د امریکا د سرګند مخالفت له کبله به فلسطینیان په خپلو دغو هڅو کې بریا علی نشی. خو په عین وخت کې په دې سازمان کې د فلسطین د ډلې مشرغړی ریاد منصور په نیویارک کې خبریالانو سره په خبرو کې د امنیتي کونسل د شورو د ورځې د لومړي اقدام د ستاینې په کولو دا د فلسطینیانو د خپلواک ریاست په لور د یو مهم ګام په توګه یاد کړ.
دا پروسس از موونګ فورورد سټپ بای سټپ.
دا پروسس قدم په قدم د مخکې تک په حالت کې دی او موږ هیله من یو چې سلامتي کونسل به د خپلو ذمہواریو په سر ته رسولو زموږ غوښتنلیک تصویب او د فلسطین ملګرو ملتونو ته د داخلي لپاره به عمومي اسمبلی ته یو سپارښتنه ولیږي.
دی اډمیشن اف پالستاین ټو دی یونایټیډ نیشنز.
خاغلی منصور د غراز د اسرایل او د حکومت د هغه ورسته پریکړې چې خای په ختیځ بیت المقدس کې بعد یو لوسو نور آبادایو په جوړولو لاس پورې کی غندنه وکړه او ویل چې په داسې شرایطو کې د منځنی ختیځ د امن خبرې پر مخ نشیتلې.
آی تھنک دټ دیس سپیکس کلیئرلی that Israel is not interested.
زما په خیال دا په ډاګه کوي چې اسرائیل زموږ سره په خبرو کولو کې دلچسپي نه لري. که څه هم چې دوی ویلي دغه خبرې پیلول غواړي، ولې د دوی کړنې د هغه سره په مقابل کې چې دوی په خلی وایي د دوی رښتینی عزم ښکارا کوي او دا چې دوی له سولې او له خبرو تر سره هیڅ علاقه نه لري.
And they are not interested in peace.
اخو بیا په ملګرو ملتونو کې د اسرائیل استاذی رون پروسر هم په نیویارک ښار کې خبریالانو ته وویل چې د فلسطینیانو لپاره د یو عملی دولت په وجود کې راتل یوازې او یوازې د اسرائیل او فلسطین ترمنځ د نیخ په نیغه خبرو اترو لارې ممکن دي.
Let's go back without shortcuts to direct negotiations.
راځي چې شاته لاړ شو، لنډ ګنډلارې پریږدو او نیخ په نیغه خبرو تکینو. دا یوازې نه لاره ده چې د دواړو خواو ترمنځ د پیاوړي امن لپاره پرې تګ کېدې شي. راپورونه وایي فلسطینی ادارې د سولې د خبرو لړۍ یو کال مخکې هغه وخت پریکړه کله چې اسرائیلو د هغه ځمکو لا آبادولو چې فلسطینیان یې د خپل په راتلونکي کې د جوړېدونکي ریاست مهمه برخه ګڼي د پشا کېدو له خبرې انکار وکړ. دا هم ویل شوی د ملګرو ملتونو په امنیتي کونسل کې د فلسطینیانو د غوښتنې په حق کې د قرارداد د پاس کېدو لپاره د دې شورا په 15 غړو هیوادو کې د 9 داغو مثبت رایو ته اړتیا ده. حال دا چې د فلسطین د بشپړ غړیتوب له حق سره خایي یوازې شپږ هیوادونه ملګرتیاو کې، چې بل پلو بیا امریکا هم په امنیتي شورا کې د فلسطینی ریاست د قرارداد د ویټو کولو دړکه کړې ده. هارون بچا، مشال ریډیو، واشنگتن ڈی سی.
د تازه خبرونو، سیمایزو رپورټونو او خوږو سندرو باوري منبع مشال ریډیو.
تاسو مشال ریډیو او یو سم سیمایزه موضوع د افغانستان لپاره د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیزاد وایلی په روان وخت کې په امریکا له خوا د افغانستان په ستونزه کې په پاکستان کې د فشار نور هم زیاتېږي. د زلمی خلیزاد سره زموږ همکار ظریف نظر یو مرکه کړې چې مهم ټکي فرخنده وزیر وړاندې کوي.
د افغانستان لپاره د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد وای د امریکا او پاکستان اړیکې په روان وخت کې د افغانستان په اړه حساسه مرحله ته داخلي شوې دي. د ازادي ریډیو ظریف نظر سره په یو مرکه کې خلیلزاد وای د پاکستان لپاره د امریکا په پالیسۍ کې یو څو مشکلات شته او زیاتوي د په تیر وخت کې امریکا ته په دې اړه ویلي هم وو. خلیلزاد وای امریکا ته په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو ته په سامانونو رسولو کې د پاکستان مرسته ضروری ده. اوس چې کله د امریکا لخوا په پاکستان د اورپکو خلاف د عملیاتو لپاره دباو زیات شوی، دا به څومره اثر وغورځوي؟ زلمی خلیلزاد وای
فکرم کو د اقل شورای اقتصادی او از نگاه کم شدن
زما پاند په پاکستان کې به اقتصادي فشار زیات وي، لکه د امریکا لخوا به د پاکستان سره په مالی مرستو کې کمی راشي او یا چې په څه شرطونو باندې له پاکستان سره مرسته کول کیږي چې دا شان دغه هیواد دی تغاړه کیږي چې د امریکا سره په یو ځای کار وکړي. په پاکستان کې به راتلونکي وخت کې د امریکا لخوا د ځینو ګامونو د پورته کولو لپاره دباو نور هم زیاتیږي. په امریکا کې په دې باسون روان دي چې ځینې سیاستوال وایي باید د پاکستان سره په شرطونو اقتصادي مرستې وکړل شي او بیا ځینې داسې فکر کوي چې باید یوازې د پوځي مرستو کې شرطونه وټاکل شي، ځکه چې د پاکستان ولس په پوځي پالیسیو کې څه رول نه لري.
دا چې په افغانستان کې د امنیت او وضع مخ په خرابېدو ده، افغان مشران داسې څه وکړي چې د خپل ملک امنیت خوندي وساتي؟ په ځواب کې خلیلزاد وایي،
یکی از به فکر ما اهداف
له دغو بریدونو وسلوال طالبان غواړي په افغانستان کې بې ثباتي راولي او غواړي افغان روس او نړۍ ته د ښکاره کړي چې افغان حکومت حتی د دې خبرې توان هم نه لري چې د خپلو مهمو مشرانو حفاظت وکړي. او دا د افغان حکومت لپاره ډیره ضروری ده چې دا ثابت کړي چې دوی خپل کار په سم ډول کولی شي.
خلیلزاد دا هم وایي، په افغانستان کې د قانون بالادستی ډیره ضروری ده او یوازې له دغه سره به په ملک کې د امنیت او وضع ښه کېدای شي. د افغانستان نه د امریکایي پوځونو د مرحله وار وتلو او له دغه وروسته د افغانستان د امنیت په اړه خلیلزاد زیاتوي، دغه مسله ډیره مهمه ده چې باید پرې غور وشي او له دې لپاره چې څومره افغان حکومت خپله کارکردګي ښه کوي، هغه همره به نړیواله ټولنه د افغانستان سره د امن په راوستلو کې
تاسو مشال رادیو اوریدل. د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د تیرو دوه نیمو کالو راهیسې د وسوالو ډلو پر ضد پوځي عملیات روان دي، خو لا تر دې دمه یې هیڅ نتیجې را برسېره شوي نه دي. او اوس دا چې د عملیاتو ته د باړې سیمې خلک، کارپوهان او چارواکي په کوم نظر ګوري، په دې هکله د سیمې نه د مشال رادیو خبریال فرحت شینواری رپورټ لري.
د خیبر ایجنسی په باړه تحصیل کې د وسلوالو ډلو پر ضد د تیری اوږدې مودې راهسې پوځي عملیات دوام لري. د باړې سیمې خلک وایي چې دلته کې د تیر دوه نیم کالو راهسې درغلم بیا درغلم او خوخ به د شم په نوم دغه عملیات ترسره کیږي، خو لا تر دې دمې هیڅ نتیجې راونه وتې او لا هم په دې سیمه کې کرفیو ده. امنیتی ځواکونو او وسلوالو ترمنځ پکې نښتې روانې دي. ټول سکولونه، روغتونونه او مهم تجارتي مرکزونه پکې تړلي پراته دي او د هدفي وژنو او د سرکاري ودانیو د ورانولو لړۍ هم پکې دوام لري. دا چې د باړې سیمې خلک دغو عملیاتو ته په کوم نظر سره ګوري او دوی یې څومره اغېزمن کړي دي، په دې هکله باندې د دغې سیمې یو مشر ملال اپریدی مشال ریډیو ته وایي،
اپریشن روان دی. بڑا کې نه ټرانسپورټ شته، نه ګوډه شته، نه خلک یو ځای بل ځای تلای شي، نه وړه ملوېږي په خپل ځای کې، نه اوبه ملوېږي، نه ډاکټر ملوېږي، نه دوایونه ملوېږي، نه کوڅ څوک راتلای شي. پولیس په لارو کې تنګای چې کوزر روان وي نسی د بڑې په نامه باندې چې تاسو اپری دیو. نو خلکو ته ډېر لوی مصیبت کې خل پروته دی او ډېر خل خپه دی چې اخرې دغه حل به سي، دغه چل چل نه ورسې چې دا په څه طریقه باندې حل کیږي. دا شی
همدارنګ د باړې سیمې یو بلتن حاجی قاسم اپریدی وای چې د نخطو په محل د ماستر ګولې را پریوتو لامل دوی ته ډیر ځاني او مالی زیانونه اوړي او د کاروبار د ختمېدو له وجې ټول خلک بے روزګار شول.
نو بیا را ماټر برانونان کوي او داینه ډیر خلک پکې مالونه خلک پکې ګډ شول، ګوې د خلکو کورونه پکې وران شول. نو موږ د حکومت نه دا خواهش و هیله دوم چې دا ایواندوزا بند کی، یاره دومره خلک به کوره شوی دي او دومره بیروزګار ورغه چې درې معنی چې څلورو مېسه خلک هم ندي پوتې شوی او پاروم کې ندي. دا ردوانیم کولا او د څومره رغه شولا چې خلک به تعلیم شول د مشومان د ردوانیم کولا به سواده.
د باړې سیمې د عملیاتو په اړه مو چې کله د سیاسي چارو کارپوه بریګیډیر ریټایرډ سادنا پوښتنه وکړه چې تاسو دې عملیاتو ته په کوم نظر سره ګورئ، نو دوی وویل چې دا خو ډیر کمزوري عملیات دي او چارواکو بالکل د باړې سیمې خلک هیر کړي دي او هیڅ غم یې نه کوي. تکړه چې د باړې د حالاتو د دغه سیمې نه منتخب شوی د کمی اسمبلی غړي هم قصوروار دي چې د خپل خلکو د پاره هیڅ आवाज نه پورته کوي.
دا هیڅ کې ډېر لوی د قصور دی. هغه بالکل आवाज نه پورته کوي ان په پیسو باندې خرڅيږي او هغه حکومت سره چې کوم بیان په پیسو باندې لاس شو دا حکومت طرفداري شروع کی هیڅ شام आवाज نه چپ نه د خپل خلکو د پاره
د بریګیډیر صاحب د دغه تورونو په حق لمو چې کله د باډي سیمینا منتخب شوی د کمی اسمبلی غړی او د ماحولیاتو پخوانی وفاقي وزیر حمید الله جان اپریدی نظر واخیستو نو دوی ویل چې ما په هر میدان باندې د دغه سیمې د خلکو د پاره आवाज پورته کړی دی
نو ډیر لری خو به سپوزم چې زده ته گذشته کم زمونږ سیشن د قومي اسمبلی شوه دی ما په ذاته خود ز په فلور باندې ولاړ او تقریبا 10 منټه په دې باندې ما کوشش دا وکړو چې د متعلقه وزیر اعظم او متعلقه نور د حکومتونو کم غړي دی هغه په دې خبره باندې مونږ قائل کړی شو چې زموږ علاقې کې زموږ خلک زموږ مشران زموږ ماشومان دا ټول په تکلیف کې دي د دې نه علاوه گورنر صاحب ته مونږ جرګې بوتلې دي د علاقې مشران هم بوتلې دي د کور کمانډر سره زما په دې باندې نشستونه شوې دي
د یو سوال په جواب کې چې تاسو د دغې ستونزې څه حل وینئ نو دوی پاړه وویل
ګونو زه دا کوي یقین لرم چې په مینس کې دا سه لار راوتی شي چې ککینې ستلو په دې شیزونو باندې او د خبرو طرف تم دا خبره روانه کړه نو د دې نه به ډیر زیات مثبت حل راووځي چې دا په کم حل پسې مونږ ځو
د خیبر جنسی په باډه سیمه کې دروانو پوځي عملیاتو او د ځای خلکو د ستونزو په حق لمو چې کله د خیبر پولیټیکل چارواکو او د پوز د اطلاعاتو ادارې یا ISPR د یو چارواکي سره رابطه وکړه نو دوی په دې حق لا د څه ډول رائے راکولو نه ډډه وکړه فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر جنسی
د مشال ترڅنګ اوسه هر ورځ د سهار لنهو د مخام تر شپګو
د سهار لنهو مو د مشال رادیو اوریدا اوس هم د مخام شپګو ته نزدې کیدین کیو او په دې وخت کې تاسو ته یو کلتوري رپورت لرو هغه دا چې تاسو به هم کله سپیلنې لګې کړي وي خپل ماشومان او ته خپل ناویان او ته چې لبد نظر دوی خوده پاکو ساتي اوس چې تبابت دومره مخ کې تللې به هم خارون او ته د سپیلنې د لګي لوخړې را رسیدلې دي په دې موضوع باندې د مشال رادیو خبريال باز محمد عابد تفصيلي رپورت برابر کړي
ان بلا بن ترستر گسترستر بن نظر بن وہ کی دمان پاوا کی دمرغان زکہ دل سڑیاں نظر بن
دادا داسی او ماشوم غک دے چار سہار د جلال آباد خار په بیلا بیلو برخو کې دکان په دکان ګرځي د خرسلاو لپاره لګیدل تو کو د سپیلنی لګیا کوي او لدی لاری یو څه پیسې لاس ته راوړي خلک سپیلنی له پخوانه تر اوسه پوری په کلو او باندو کې د نظر ماتی په خاطر لګیا کوي خود سپیلنو د لګی دا کلتور تر خارونو هم ورغزیدل دی د جلال آباد خار یو تن اوسیدونکو اجی دلاور وایي چې د سپیلنو د دول یو رواج ګرځیدل دی کوم شرعي بڼه نه لري
دا د سپیلنو یا مانو یا پیسلا نور ددونه چې دی د دوی د دول یو رواج او یو ټوټکه ده د پخانو خلکو نه راپاتې دی چې په دې بازار کې ګرځي چا ته بس رنگا رنگ شیرونه وای سو پاغي باندې یو 2 روپۍ وته ورکې سو کې په دې خاطر باندې ورکې چې زه دې یو 2 روپۍ مصرف وکړل یو روپۍ نیمه ورته ورکې کوم شرعي بڼه نه لري او باز خلک عقیدوي فکر کوي
د بیبي هوا خونځي د دولسم ټولګي زده کوونکې رحیمه ولی زاده وای چې کله کله لخپلې کوسینه خزلی راټولوي او لسپیلنو سره غډی لوګیا کوي
کله چې زمون کور کې کوم ماشوم یا کوم زلمی د نظر کې ګنګ د کوسی خاشا ټولو تر سوچي هغه ته سپیلنه کو چې حقي نظر مات شي هغه سوچ چې د دې سترګو وهلی وکنه دا غي په خې به په هغه خاشا باندې لګیدل دي ځکه هغه موږ ټولو او لوګي کو
شاعر او لیکوال عزت الله جواب به وایي چې په خو به د نظر ماتي تر سنگ سپیلنی د کوټو د وګم د بدلیدو په خاطر هم خلکو دو ډول
په لرو پرتو سیمو کې نو په هغه وخت کې به سپری او ترونه او دا امکانات چې اوس سہولتونه چې اوس پیدا شوی دي دا شینه نو نو دغه سپیلنو نه او د مانوګانو نه به یو دا چې د نظر ماتي د پاره به امکان غس بل او کوټې د فضا او د هوا د بدلیدو د پاره به دغه د لوګي کول نه کار غسام دا رنګ چې د کورنۍ غړي بډیر سره یو ځای راجم شونو په دې کې به د کورنۍ مشر خزي یا مور یا دی دوی بس پیلنی لوګي کول او ان تر دې پورې چې نو خلکو په خولې او پګړې نه وازنه و لمنو باندې هغه لوګي د ځان په طرف بوته او دغه دو تروسه په سیمو کې شته
خو ځوان شاعر بختیار سایل به وایي چې د پښتو شعر ته د سپیلنو او نظرماتي مضمون په خولي بڼه راننوته دي
زبا په خپل یو بیت کې وایي کنه قربان دل لیمونه بلا سترګې در پسې دي محفل د چرازی لسپیلنو سره غازه. دا حمزه بابا په دې بیت کې دا خبره د خپل محبوبې لپاره هغه قدر چې ورته کړی دی د خپل استاینه کړی دی چې ستا خپل دومره ډېر نو ته کدی محفل درځې ته خامہ خان نظر کیږي نو ته باید سپیلنې لزان سره راوړ چې ستا نظر ماته وشي.
د پښتو لنډۍ یا ټپچې زرګونه کلونه عمر لري. د دې مضمون خواږه یې له یوه نسل نه بل ته سینه په سینه را رسولي او د پښتو سروکو خوند او رنګ یې ور زیات کړی دی. دا چې د نظر نه د مخنیوي په حق له شریعت سه حکم کوي دا پښتنه په جلال آباد کې د حضرت صفا ابن بیزاد د مسجد خطیب مولوی عبدالبصیر بصیرت دا ډول ځوابوي.
دا کوم عادي خبره نه ده چې بعضی کله سپیلنی و غیره یو شی بل شی د بد نظر د فرقي من په دې مؤمن به شي انه کې په دې عقیده لرو چې والقدر خیره و شره من الله تعالی خیر او شر ټول د الله د خوانه دي. نو بیا بسره دا غینه دا نظر ماته شو دا بهترین د فر د فرق اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس جسملی درید رزلی وای او پر ټول زمانه چفکا وب بچو باندې چفکا الله تعالی به در قسم د بد نظر نه دی نه په امان کې سات.
یاد دی وی چې سپیلنی د پسرلی په موسم کې د غرونو په لمنو کې خودرو یا راشن کیږي چې زینی خلک تخم په کورونو کې ساتي او د ضرورت په وخت لوګیا کوي. باز محمد عابد مشال ریډیو جلال آباد.
تاسو مشال رادیو او ریاو سم د رواني خبری خبرونی وروستي برخه ته را رسیدلی یو خو خبرونه درته نه ختم او اسلام آباد ته ورزو. په اسلام آباد کې د پاکستان د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې حال درکو چې نن ورځ 2 بجې پیل شو. په دې کې وزیر اعظم سید یوسف رضا ګیلانی هم پرانستون کې وینا درلودل. دغه موضوع ټول جزئیات په اسلام آباد کې د مشال رادیو له خبريال ریاض مساخیل سره دی چې دغه اوس سره په ټلیفون دی. ریاض مساخیل ستړي مشي
ډیره مننه.
ریاض مساخیل که موږ ته په لنډو ټکو کې نن ورځې د غونډې جزئیات راکړي چې څه ډول پریکړې پکې وشو دغه جزئیات یې سو وزیر اعظم سو ویلي او داسې نور.
جی د ټولو نه مخکې خو چې سیوا کله غونډه پیل شوه نو وزیر اعظم دا خبره وکړه چې دا نن لکه څنګه په ملک باندې کوم حالات یا کومې خبرې ترې کېږي کوم الزامات چې لګي دا غیر لپاره موږ ټول راغونډ شوي یو او دا دې خبرې ته اشاره کوي چې زموږ د ملکي سلامتۍ لپاره موږ ټول یو موټی یو. د دې ترڅنګ وزیر اعظم دا هم وویل چې موږ د مخکې چې څونه د ترهګرۍ خلاف جنګ کې موږ څونه قرباني ورکړې دي او زموږ نه څونه غوښتنې کېږي نو اوس به هغه غوښتنې نه کېږي بلکې نړۍ له پکار دی چې هغه زموږ د قربانو هغه ادراک وکړي هغه وپېژني چې موږ څه قرباني ورکړې دي او دغه شانې نړیوال امن لپاره مخکوم موږ قربانۍ ورکړو. د خبرو اترو د لار کو اوس هم څوک زموږ سره نړیوال امن باندې خبرې کوي نو موږ خپل کردار ادا کولو ته تیار یو. خو د دې دغه پترس کې موږ خپل ملکی سلامتي چې کومه هغه بچر هم د لاس نه ورکو. د وزیر اعظم دا هم ویلا و چې په جغرافیایي لحاظ پاکستان په دومره اهم ځای باندې پروت دی چې په هر ځای کې حالات خرابیږي یا څه هم کیږي د هغې اثر نه خنیغه پاکستان پریوزي نو ځکه پاکستان د خپلې خوا پوره پوره کوشش کوي چې د افغانستان په شمول په ټوله نړۍ کې امن وي او دغه شان د افغانستان امن نه یوازې په خپله د افغانستان بلکې د پاکستان او ټولې سیمې لپاره ډېر زیات ضروري دی. د دې ترڅنګ عسکري مشر والی چې کومه ده هغې هم خبرې اترې وکړې او هغې وویل چې موږ سره کومې وعدې شوې وې د پیسو په لړ کې چې زموږ کوم اخراجات راځي په جنګونو باندې په آپریشنونو باندې نو هغه او کومه وسله چې زموږ خرچ کیږي نو هغه موږ سره وعده شوې دا به تاسو ته درکړي کیږي خو تر اوسه پورې موږ ته هغه شان نه دی راکړی شوی څونه چې زموږ خرچ شوی دی یا چې کومې موږ سره وعده شوې دي. نو باید چې پاکستانی خارجه وزیر او پاکستانی حکومت هغه دا خبره په نړیوال کچه برسېره کی او دنیا ته وایي چې موږ سره کومه وعده شوې هغه لا تر اوسه.
یعنی دوی دا اشاره امریکا ته وه؟ دوی دا اشاره امریکا ته وه؟
یقینا د دې اشاره د امریکا اړخ ته وه چې د دې سره کومې وعدې امریکې کړې وې او کومه پرېښنونه دي کړې دي هغه وعدې د دې سره نه دي پوره شوې.
په غونډه کې وخت ډېر کم پاتې دی. ریاض مساخیل که په غونډه کې د وروستیو پرېکړو په اړه موږ ته ووایاست چې څه پرېکړه وشوه او که غونډه اوس هم دوام لري یا پای ته ورسېده؟
غونډه لا اوسه پورې دوام لري. لا اوسه پورې د دې کم چې ټول ګډون کوونکي دي هغې خپل مینځ کې یو باس مباحثه کړو. هر طرف خپل تجویزونه راځي چې په هغې کې پاکستان خارجه پالیسي په هغې کې د ترهګرو خلاف چې کومې کاروایۍ روانې دي په هغه ټولو چارو باندې هر یو مشر چې کوم دی د مختلفو سیاسي ګوندونو هغه خپله نظریه او خپله خبره وړاندې کوي. دا وخت په اجلاس دننه مختلف لیدران چې کوم دي راغي ترمنځ دغه بحث روان دي او دا پته لګی چې دا اجلاس څه ټیم پورې بچاري او څه ټیم ختمي
ډیره زیاته مننه په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال ریاض موسی خیل و چې په پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو د غونډې حال مونږ ته راکو چې غونډه لا تر اوسه هم روانه ده او زمونږ خبرونه هم لا تر اوسه روانه ده او بوريوال کاکړ مونږ سره په سټډیو کې د ساتلن خبرونه درته وایي.
د پاکستان په پلازمینه اسلام آباد کې د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی لخوا را بلل شوی د ټولو ګوندونو ګډه غونډه روانه ده چې له امریکا سره کړکېچن شوی اړیکې وڅېړي. امریکا وایي په پاکستان کې د میشتې ترهګری حقانه شبکې د ترهګرو په فهرست کې د شاملولو فیصله په وروستي پړاو کې ده. په امریکا کې یو کس په دې تور نیول شوی چې د امریکا د دفاع د وزارت او د کانګرس پر ودانۍ له بارودي موادو ډکې الوتکې د ریموټ کنټرول برید لا نیدرلود.
دا بوريوال کاکر څخه په مننه چې تر دې دمه یې تازه خبرونه تاسو ته ویل. زمنګ د نن ورځې نه ساته پر لپسې خبرونه چې د سهار له نه پیل شوې وي او زما خام شپک بجې کیدونکې دی پات رسیدي. تر سبا مو پلي او پاک خدای سپرو تاسو په همدې صفه وی وی ډیو رادیو اوري. زه حسیبه شهید او د خبرونه ټکنیکی همکار جنتن حمله تاسو اجازه غوړو. سبب بیا هم مشال رادیو لخوندورو او خو پروګرامونو سره تاسو په خدمت کې وي. تاسو ته خدمت جمعې مخام غوړو.